خبرونه دوهمین مهی ته ورسیدو په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شوې دی برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګ اونیس پروګرام مهی روي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د پاکستان پوځ نن سیشن به دا وکړه چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو وروستۍ ځانوژونکې حمله په افغانستان کې پلان شوی او بریدګرۍ هم د افغانستان تابه و. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلي ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرایور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. دغو چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د پاکستان پوځ وین جنرال احمد شریف په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرنس کې ول چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابه و بالا ویل چې د دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ دغه ادعا په اړه سم دستي خبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې په پاکستان کې تاوتریخوالی د اسلام آباد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو حکومت دغه راز ویلي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د ګاونډیو هیوادونو د وارداتي برېښنا او د برېښنا د تولید کورنیو شرکتونو د برېښنا د پیر له درکه ټول پورونه ورکړی دي. د بختر اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي نن سهشنبې په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې چې د دې شرکت چارواکو خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکولي وویل چې ازبکستان ته څه باندې 15 میلیون ډالره، تاجکستان ته څه باندې 1 میلیون ډالره، ترکمنستان ته څه باندې 48 میلیون ډالر او ایران ته څه باندې 48 میلیون ډالر او دغه راس کورنیو شرکتونو ته هم 6.5 میلیون ډالر په تیر یو کال کې ورکړل شوی دی. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربن وړاندیز منلی خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په ناڅاپي توګه د اوربن دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل له رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 30,000 کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ دی. ګوترش نن سهار وختي په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنیو خبر کړی په غزه کې اوربن حیاتی بللې، هغه ویلي په سیمه کې پوځي عملیات بناوړ بشري عواقب ولري او ورسره به سیمه لا بې ثباته شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسي ایران ته د سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له تهران وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې د نړیوالې اندېښنې لرې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 15 دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په کرملین ماڼۍ کې د اویا کلن پوتین د بل شپږ کلنې دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثر لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله بایکاټ کړی و. دغو هیوادونو د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنې چې په تېره مارچ میاشت کې ترسره شوې او په نتیجه کې پوتین د څه باندې 80% رایو په ګټلو سره بریالی اعلان شوی غندلی او هغه له مخې تنظیم شوي انتخابات بللی و. د اوکراین د استخباراتو ادارې نن وویل چې د روسیې د استخباراتو د اجنټانو یوه شبکه یې نیولې چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د اوکراین د نورو چارواکو د وژنې پلان یې جوړ کړی و. د اوکراین د استخباراتو ویلي دغه شبکې د زلنسکي تر څنګ د استخباراتي ادارې د مشر او د پوځي استخباراتو د مشر د وژنې پلان هم درلود. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه هم نن د 15 وکټو په توپیر د افغان لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالي چې نن سهار وختي پیل شوې و سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې و او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 190 منډې کړې وې. په افغان توپ اچوونکو کې نوید زدران څلور او ننګیالي خروټي درې لوبغاړي سوځولي. افغان لوبډلې وکړه شو چې هدف د 15 وکټو په سوځېدو سره په 15 اور کې پوره کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه میومنی
استاد ماما زویدی رشتاریشتا ویله کاکا زویدی پلانکریشتا ویله ده تدامه ټاکه دامه انتخابه وا ذهنی فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لا خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وایي چې د کانکور د ازموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپلې خوښې وړ پوهنځی وټاکي د تاسو په نظر د کورنیو دا کار څنګه دی او ولې کوي
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلا زده کړې کوي
نن پام دی اکل خبری کوم ملتیا موکری قدر من اوردن کو خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وی چې وای موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټر انجینر شي یا هم دې ته ورته نور پهنځي په خپل زړه وټاکي حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پهنځي ټاکي بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی
که منګه او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای څخه ټاکل کیږي ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له امله چې موږ تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلی سو تاسو ماما زوی دی رشتہ رشتہ ویلی کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلی ده ته دا مټه قدمه انتخابه وه په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي ذهني فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لا خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي په دوی باندې اعتماد وکړي دوی پری دی هغه بانزه تا هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري مینه لري په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړیږي خو درسي نصابونه تعلیمي بنسټونه کچه خورا راټیټه ده بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته بیا وړو نه یو ډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي خپل موخه ته ورسیږي خپل خوخو پانځي وي افغانستان کې بدبخت تانا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي نو دوی به بې شکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسېږي موخو ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وایي چې په راتلونکي کې دوی لاغنه ګټه مرسي پورته کولای دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي هغه څه چې دوی غواړي کار یې وکړي دوی پکې کار نسی کولای نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دې اعتماد وکړي پانځي ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دې ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخه ته ورسیږي
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوښې وړ پانځي ته نه دی پریښودل شوی بد خاطره ورن لري لامدی واجی خپل کشرانو ګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي
ما د ورونو کوم هغه رښتې ته پاکه او سړی ته وبس خپل په پاکه باندې رښتیا ویلې لکه د فامیل لپاره په سب هغه نه و چې تر دا رښتیا وایا دا وایا رشتے تخل داغا نہیں کہنا ڈبل چاپا بانے وہ یار پلار یاد مور داغے نہ چیر تک داغا ریپری اخبل طبیعت ریپری کما رشتہ اخبل پر داغا باندھی ہوئی داغ باندھے مشکلات تو کہ راضی پانچ پیسہ تھی پانچ پیسہ تھی نہیں آگاہ سار تھا نہیں رسی گی مکہ مالا کھی گی نا مطلب ہم اخبل پکڑا باندھے چیڑی ہوئی آج ہوئے تمہیں وہاں مچ انجینئری ہوا بس لگے جاتے تو اخبل شاپ نہ چار چھ وہی لے روز آنا ہوتا ہے مچ تکڑا سے درس نہیں ہوا تو آنے کی تمہارا توجہ نہیں درس ہوتا چبیا گاٹ سی کم بتی پہ کرائے چبیا ارمان وردی کش کے مدار دار سویل ہے وہ
کډوالی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان خپل د خوښې وړ تحصیلي رشته و نشته کړی، ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسیږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې اړه وایي:
متاسفانه زموږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و، کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و. نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکله وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای، نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د دولسم نه فارغ شولم، یو چانس ماته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم. نو د حقوق پوهنځی مې خلاص کړله په موافقت سره، بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا دولس کاله څه باندې دولس کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ. نو اختیار زمونږ پکې نه وو او د فامیل د طرف نه هم سپورټ، چون د مهاجرت وخت و د مادي امکاناتو کمی و، موږ نشو کولی چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط و په هغې کې ادامه ورکړو.
بله، که در ته وایي چې یو شمېر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو له مخکې نه مور و پلار د هغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پوهنځی وایې که دغه خوښه یې که نه یې خوښه، اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغې برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. نو پخوا لکه مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته، دا وه چې کېدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پوهنځی یا هغه رشتې چې یو ځوان به غوښتل په هغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به له سره وو نه. بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو دپاره مخکې له مخکې نه پوهنځی انتخابل، ولې زه فکر کوم دا ښه تصمیم نه و، ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د ارادې خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي. یو کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي، تاسو به څه ورته ووایه؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولی. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي، پوهنځی انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي. او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي، هم معنوي سپورټ دوی وکړي، هم کومک ورسره وکړي، هم مادي کومک. البته د موجوده امکاناتو ته په کتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ دپاره مصدر د خدمت وګرځي، هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو دپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وایي چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي، خدای چې د تحصیل رشته یې په زړه نه وي په ډیرې سختۍ سره یې مخکې بیایي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، په ګډه یې سره وبرو.
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پنځه ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده. وروسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې واقع ډېر ما لیدلی دي. زه داسې وایم چې که ځوانان پرېښودل شي خپلې خوښې پوهنځۍ ته او په خپله خوښه پوهنځۍ انتخاب کړي د دې راتلونکی ډېر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده؟ زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشته نه یم خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 28 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړ او ما وترنري ویلې وه وایي چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې ده بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځی انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وایي چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده وایي چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده یوازې د حقوقو سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې دفتر کې کار کوي د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم د ما مشر زوی د طب محصل دی نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په لسم سیمستر کې دی نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وی نه مې د طب سره علاقه وه دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه د پوهنځۍ وایم. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله سره له دې چې تاسو یو روشن فکر یاست خپل مو زده کړې کړي که دارت وایي چې ولې مو زوی دې ته مجبوره کړې چې هغه طب ووایي او بلکې عموما د نورو کورنیو په هکله خبرې راته وکړي ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده.
بله متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح 3 کاله وړاندې 15 کاله وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید م وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب وه هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو دلته به تا ته امکانات برابر کړو ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې دوه درې پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلا لګیا یم استاد یم زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ور ونه کړي ورور یې ونه کړي د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دای خپله دلخوا خپل هغه د زړه پورې پوهنځۍ انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپلې زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نشي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي اوس همغه پوهنځي کې دوی دي د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یو پلار په صفت دوی ته څه وي؟ دوی خپل څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې د فیصله تر اوسه پانتون نه دی شروع کړای یا پانتون هغه پانځه یې غرشته نه دی انتخاب کړي، ټول ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوي کا، خپل د دې جوګه شي، او دوی خپل توانایي باید دلته وښیي او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته ووایي او خپل دلخوا پوهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پانزی تا مغا بوایی. دیمو یو دیر با استعداد یو خپلوانم دی چه ماشاءالله استکنه انجینر دی، دا چلور زله دی کانکور پی امتحان که امتحان ور کرد خپل دلخوا پانزی چه انجینری وقتی تا کامیاب نشو، پینزم زل کامیاب شد نگرار فانتون انجینری نفارغ شو، ماشاءالله استکنه انجینر دی، یو تک با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغه ځوانانو ته به هم یو څه خبرې دي تاسو ولرو چې دوی پانځای په خپل زړه نه دی انتخاب کړی، مګر اوس په هغه پانځي کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغه ځوانانو ته چې خپل یعنې د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فلحال محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د نه دی بل غړي په غوښتنه هم دغه انتخاب کړی ده، نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړی او همغه رشته بشپړه کړی. که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی په هنځۍ ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخته. اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته، نو کولی شي بله رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي، د موږ هېواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ضرورت لري، او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي. او یوازې په خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چا مجبور کړی ما، هر څه چې شوي دي دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپل زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنۍ او لروغ کورنۍ او ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر چې باید ځوانان د دوی د خوښي وړ پانځای ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي. دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډېره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډېر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخوا پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شته چې زه غواړم، هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو، نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغه فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ ولاړ شي. یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ومه، زه تکړه ډاکټر ومه، زه تکړه اقتصاددان ومه، زه تکړه قاضي ومه، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست ومه، څه شی باید وم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی او کدا سی و نکړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهد نه وي، د موږ ټولنه به یو ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه غوښتنه ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظه نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دوی ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هیواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، خور مودم.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ده هوا مرغانو واوره ما ده حال ده وطن را وڑه ما ککڑی گاڑی کب مارا ور پخلا کوا مارا ور پخلا کوا سفر روک جانا پر پٹا سر دسی دا دنیا گاٹا سر دسی دا دنیا گاٹا بتا دی مادا نئی کہنا وہی خط بہرا دے شائی کہنا بیرا سرٹ کرائی تیرا شکار سیلا مگرنج دل چاہیے نرازی و بولا خدای دا سخت